یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوې چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو په کې څرګندونې کړې دي دغه موضوع په دې خبرونه کې له بېلابېلو اړخونو څېړو او د شنونکو نظرونه هم خپرو مخکې تر دې چې د خبرونې د راپورونو برخه ته ورسو له فریبا ظاهر نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ
پاسار کې زمو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوه کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته او په کراچۍ ښار کې یو پاکستاني خبریال ونیول شو د خبرو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په دوه کې د سولې په مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه د افغانستان د شاوخوا شل کلنې جګړې د ختمېدو لپاره په لومړي ځل نن د افغان دولت او طالب مشران په دوه کې د سولې په مقدماتي خبرو بوخت دي په دې مراسمو کې چې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ تمیم بن حمد لخوا پرانستل سوال پر ښاغلي عبدالله سربیره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او ورپسې د نورو هیوادونو استادو هم خبرې وکړې ویناوالو په ټولو کې په دې خبرو کې د دواړو لورو د مرکچانو ترمنځ په شنیت د سولې خبرو د پرمخړولو او شو پایلو هیله وشو ده ټاکل شوی دی چې سبا به د سولې د خبرو پر اجنډا خبرې وسی او د دوشنبه پر ورځ به د طالبانو د سولې پلاوی د افغان حکومت د سولې له پلاوی سره په رسمي ډول د سولې مخامخ خبرې پیل کړي د دې موضوع تفصیل د ازادي رادیو په خبرونه کې اوریدای شئ اخو د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړې استاذه هیله ژي چې په دوه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي زمیر کابلوف چې د دوه په نننیو خبرو کې د یو څارون کې په توګه ګډون لري ازادي رادیو ته ویل
هیله ده چې دا مراسم یوازې مراسم پاتې نشي بلکې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او آرامي پیل وي
د روسیې د استازي په ګډون د لسکونو هیوادونو ډیپلوماټانو او د نړیوالو ادارو استازو په مستقیم او یا آنلاین ډول د دوه په خبرو کې برخه اخیسته ده د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال سارمن شاولي په وژل سوي کې شامل دی د تخار د امنیت قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر ازادي راډیو ته ویل چې د نشټې وروسته لاغه پیل سوي چې طالبانو تیر شپه د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل نو موړی د مرګ ژوبله پاړه وایي
که متاسفانه معاون قطعه شورای ما با یک محافظش بریدری گید
لبد مرغز مجدلوی لاری دا قطعه مرستیال لیو ساتون که سره پایده نشتو که و بشل شو او چلور تن نور تپیان شول دا غراز دا هوایی اوز مکنی بریدونو پا نتیجه که نه تن مخالفان وجل شوی او ات نور تپیان دی
8 نفر زخمی
وصلوالو طالبانو تروس پا دیردت سنه دیویلی زموج اخلازه دی راژیو روی په کراچۍ ښار کې یو پاکستانی خبريال ونیول شو پولیس او د دې خبريال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیوا د فوج پر ضد لکړه کې ډک بیانونه خبرول بلال فاروقي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې اکسپرس تریبیون لپاره کار کاوه او د پرون په خپل کور کې ونیول شو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري د رواني ونې په پیل کې د خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله اندېښنه ښودلې وه بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادی کولو موافقه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی ولسمشر ترامپ د امریکا اسرائیل او بحرین د ګډ بیان متن هم خبر کړی او ویل دي چې د بحرین پاچا پرون د اسرائیل صدر اعظم سره خبرې وکړه په دې بیان کې ویل شوی چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره به عادلانه هڅې جاري وساتي خو د فلسطین ادارې او د حماس سختري د ډلې د موافقه غندلې او پر فلسطیني تیری بللې دي متحده عربی اماراتو تیر میاشت له اسرائیل سره موافقه وکړه او بیا مصر او اردن اعلان وکړ چې له اسرائیل سره خپل سیاسي اړیکو ته د بیا کتنې په پایله کې روابط عادي کړي دي د چک جمهوریت حکومت په یو ورځ کې د کورونا وایروس 1392 پیښه ثبت کړې دي. لدې سره په چک جمهوریت کې په کووید 19 ناروغي داخته شوی کسانو شمیر تر 2000 زیات شو. په چک جمهوریت کې اوس مهال څه باندې 1000 کسان په کورونا وایروس اخته دي او نږدې 1000 کسان ورڅخه رغېدل دي. په دې هیواد کې په کووید 19 ناروغي د مړو شمیر 344 شدل شوی دی. د دې هیواد روغتیا وزارت د کورونا وایروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله تیرونه اعلان وکړ چې په ټولو هغو ځایونو کې چې سرپټې دي او زیات خلک پکې راغونډېدلی سي باید ماسک واغوستل سي. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کابه د جاپان له ناومي اوساکا سره د امریکا د شوزو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک کې روان دي. یو دیش کلنی ازارین کا په سیمه فاینل کې د تینس له نامتو لوبغاړي سرینا ویلیامز څخه لوبه ګټله ده. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر په لازمینه دوحه کې پیل سوي چې تر ډیره ابتدایي دي او تر اوسه ځینو مشرانو پکې څرګندونی کړي دي. دغه موضوع په دې خبرونه کې لبیلابیل اړخونه څېړو او د شنونکو نظرونه هم خبرو.
یو هیله یو ارزو ترسیدنه هغې څرک پکې لیدل کېږي او په همدې دلیل سره ډیره مهمه ورځ ده.
ځینې تحلیلګران ټینګار کوي چې د سولې له خبرو سره جوختي په افغانستان کې لومړی اوربند وسی.
جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې سم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي.
د دې پروسې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو. تر یوې بجې دا موضوع په یو بحث کې هم څېړو. دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پر ځایي وخت د سهار 9 بجې پیل سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې په عین حال کې د صدر اعظم مرستیال هم دی په خپل پرانیستي وینا کې هیله وشوه چې دغه مذاکرې په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ورپسې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله خبرې وکړې او وی ویل موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د افغانستان د 40 کلونو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړو. شغلی عبدالله هیله څرګنده کړې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله به په هیواد کې د سوکالۍ او دایمي سولې سبب سي. ورپسې د طالبانو د مرکزي هیئت غړي ملا عبدالغنی برادر خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. اسمت څاروان په سټوډیو کې را سره دی د دغو دوو مشرانو خبرې اورېدلې دي. څاروان صاحب خبرونه تر شرغ لست دغو دوو مشرانو عبدالله او ملا عبدالغنی برادر نوري څو خبرې وکړې.
ډېره مننه صالح صاحب. د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوي خبرې نن په قطر کې پیل شوې. لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د دغو خبرو په پیل کې اول ښاغلی عبدالله د وویل چې دعا کوي د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي شي ځکه دا د ملت هیله ده. د طالبانو له تحریکه مننه وکړه چې سولې ته د رسیدو لپاره د په وینا د ستر ملت ژغ ته مثبت ځواب ورکړ او د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره مذاکراتو ته چمتو شول. عبدالله په کلکه وویل چې د 40 کلنې جګړې د پایته سې دوه او سرتاسری سولې د ټینګېدو په مخه د طالبانو له تحریک سره د صادقانه مذاکراتو په هدف له پاک نیت سره دی غونډې تراغلي دي. د وویل د خلکو مشروع غوښتنه او د سولې هدف دا دی چې له سیاسي لارې هر ډول جګړه او تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. عبدالله د اساسي قانون چې تر دې مخکې ویل شوی و چې طالبان د تعدیل غوښتونکي دي په اړه وویل چې افغانان پر اساسي قانون ولاړ نظام او د ثبات ټینګښت غواړي ځکه د نظام د نشټوالي له امله سخت مصیبت تجربه کړی دی. شغلی عبدالله د دایمي سولې غوښتنه وکړه او ویل هغه وخت دایمي سولې راتلی شي چې د ټولنې د ټولو خلکو له ملاتړ برخمن وي او د افغانستان خپلواکي او یووالی تضمین کړي. د ویل چې لازم نه ده چې په ټولو مسلو موافقې ته ورسیږي بلکې په اساسي مسایلو موافقه باید وشي چې د جنگ مخه ونیول شي او افغانان په سوله او آرامش کې ژوند وکړي. عبدالله د بشري اوربند غوښتنه وکړه او ویل چې لدې درکبه د بشر دوستانه اوربند اعلان کوشي نو هغه خلکو ته چې بشری مرستو ته اړتیا لري هغه ته به مرستي ورسي شي. عبد الله د اساسي قانون ولسواکۍ د شزو د حقونو بشری حقونو او د افغانستان د دولت اساسي اړونه وبلل د روان جنگ په باره کې ویل چې دا جنگ غټون کینل لري اما د ملت له اراده سره سم سیاسي حل لري هیڅ بایلون کینل لري. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس ویل د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک د خدای تعالی پر وړاندې مسولیت لري چې خپل هیواد له دې حتمی تباهی او نسل وژنې وژغوري. د ویل چې اوس چې د ملي اجماع ترڅنګ سیمه او نړۍ د سولې د ټینګېدو حمایت کوي نو نه باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورکړو. عبد الله ول باید په څښتن تعالی توکل وشي او له دغه تاریخي فرصت د وی بایزت او تلپاتې سولې لپاره ګټه پورته شي. د ویل مش په هم پوهیږي چې بایزت او تلپاتې سولې هغه وخت راتلی شي چې د افغانستان د لوی ملت اراده پکې تمثيل شي او د یو بل نظرونو ته پکې احترام وشي. په دې غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا برادر په خپل وینا کې د اسلامي نظام د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ول لټول غواړي چې په خپل خبرو کې پر اسلام په پام کې ونیسي او په خپل موافقو کې د خپل شخصي ګټو په خاطر اسلام قرباني نکړي. ملا برادر هله سرګند کړ چې دواړه خواوې به په زغم او حوصله بحثونه په مخ یوسي. ملا برادر د طالبانو لوري وویل چې په اخلاص به د سولې او سوکالی لپاره زمينه برابر کړی او نړۍ ته اطمینان ورکوي چې هڅه وکوي چې بین الافغاني خبري نتیجه ورکړي. د ول چې غواړي افغانستان آزاد خپلواک او مستقل هیواد وي او اتبای له تبعیض او توپیر لري د یو بل ترڅنګ ژوند وکړي. ملا برادر د هم ول چې غواړي افغانستان په اینده کې له ټولو گاونډیانو سره شی اړیکې ولري.
ډیره مننه له اسمت څاروان څخه مو د عبدالله او د طالبانو د هیئت د غړي ملا عبدالغنی برادر د څرګندونو جزئیات واوریدل. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي خبرې دي د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي. د حکومت د 19 کسیز هیئت مشري محمد معصوم ستانکزی او د طالبانو د 21 کسیز هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. د افغانستان په هیئت کې د ملي پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر او د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وزیر سعید سعادت منصور نادری هم شامل دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انی فاطمر ویلي د مذاکرو ناکامېدل به یوازې افغانستان ته نه بلکې سیمې او نړۍ ته هم خطرناک وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې دا خبرې شایع اوږدې او ستونزمنې وي. خو د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله شولې چې په قطر کې به د دغو خبرو نتیجه مثبته وي. تر عبدالله او ملا عبدالغنی برادر وروسته غونډې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څرګندونې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د طالبانو د دې پریکړې هرکلی کوي چې ویلي دي نور به ترورستانو ته پناه نه ورکوي، هغه ترورستان چې نورو هیوادونو ته خطر پېښوي. شغلی پومپیو ویلي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي پر افغانانو او افغانستان ناوړه اغیز کړی، خو اوس د مذاکرو په مرسته ټول اړخونو ته زمینه برابره شوې چې پر یوه سوله سلا وکړي. اسدالله لودین د شغلی پومپیو خبرې اورېدلې په سټوډیو کې را سره دی. لودین صاحب، نورې خبرې شوې د پومپیو په وینا کې؟
ډیر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او اوریدونکو ته. نه یوازې د امریکا د بهرنی چارو وزیر بلکې په دغه غونډه کې تقریبا د شاوخوا دیر شو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران او استازي بلل شوي دي او په ترتیب سره خبرې کوي. ما د ځینو ویناوي واوریدلې، مهم ټکي غواړم اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سر کې د مایک پمپیو خبرې چې دغه غونډه یو ځانګړی میلما یا ګډونوالو د دریو نورو ترڅنګ چې یوې خغلې برادر وو، یوې هم د قطر د بهرنی چارو وزارت یو استازي وو، یوې هم خپل د افغان حکومت د پخلاینې عالی شورا مشر عبدالله وو. پامپیو څلورم ویناوال وو. د ویل چې موږ د سپتمبر یو لسمه پیښه چې پرون نو لسمه کلی زوانه شو هیرولی او دل همدې عمله له طالبانو او افغان حکومت نه مننه وکړه چې دوی بل اخر داجمنه ورکړه امریکا ته چې نور به افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځاینه ورکوي. پامپیو ویل چې دوی یو خپلواک افغانستان غواړي او داس یو خپلواک داس افغانستان غواړي چې ملي والی ولري او په ځان متکوي. خاغلی پمپیو ویل چې دغه تاریخي خبرې چې د پټکو نن تر سره کیږي باید داس یو فرصت برابر کړي چې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او د اوسنۍ تاریخ والی ته نه وایي. خدای چې د خاغلی پمپیو لاندې خبرې واورو.
زه فکر کوم کوم کسان چې دلته ناستې ټول پوهیږي چې دې حد ته رسیدو څومره سخت کار او قرباني وغوښته. د دې بهیر فعال ساتل همداسې سخت کار او قربانۍ ته اړتیا لري چې خبرې نتیجه ورکړي او یوې تلپاتې سولې ته ورسیږو. تاسو ټول لوی مسؤلیت لرئ، نه یوازې افغانان بلکې ټوله نړۍ سترګې په لاره ده چې ستاسو بریا وویني او ستاسو پر بریا حساب کیږي. دا تاریخي خبرې باید یو سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي او نظرونه سره داسې متحد کړي چې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره تاوتریخوالی ته نه ووایي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په انلاین ډول دغه غونډه سره یو ځای شوی و. لاندې خبرې درلودې، د غوښتنه دا و چې پاکستان هم د سولې برخه کې ډیره هڅه کړي او اوس هم په دې هڅه کې دی چې د سولې په پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي، تر څو هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسي هغوی په خپل خواخه او په عزت او ابرو سره خپل هیواد ته راستانه شي. د پاکستان د هند بهرنی چارو وزارت استازي هم ورته څرګندونې درلودې او هغه ویل چې دا تاریخي ورځ ده او هند لمخ کې هم ثابته کړي چې د پیوړی افغانستان ملاتړی دی او اوس هم د پیوړی افغانستان لپاره هڅه کوي. د ناروې د بهرنی چارو وزارت استازي او د غراز د اندونیزیا د بهرنی چارو وزارت استازي چې دواړه میرمنې وي، دوی هم د غونډې ته وینا وکړي. دوی د بشري حقوقو په ساتنې تام شول، د ښځو په حقوقو او په مجموع کې په هغو لاسراوړنو د هغو لاسراوړنو په ساتنه باندې ټینګار وکړي چې په تیرو دوه لسیزو کې افغانانو درلودلې دي. د هسپانیې استازي بیا په دې غونډه کې د اوربان غوښتنه وکړه او ویل چې دغه نننۍ غونډې او د روانو غونډو بحثونو تر ټولو لومړی غوښتنه باید دا وي چې په افغانستان کې اوربند وشي او دغه د تیرو څلورو لسیزو جګړې چې روانې دي دوی ته د پای ټکی کېښودل شي.
ډېره مننه له اسد الله لودین څخه. مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو او نورو مشرانو څرګندونې واورېدې. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینی ماری ایریکسن سورایده د سولې د راتلونکي موافقې د عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید میری د افغانستان سوله د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلې وبلله. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یو ویل چې افغانان هیله مند دي پایداره سوله ولري. دغه غونډې ته ځینو هیوادونو رهبرانو په انلاین بڼه خبرې وکړې. راتب نوري زموږ همکار د غونډې په ځای کې دی. نوري صاحب، نوري څرګندونې څه وې د نړۍ د مشرانو دغه ورځ د افغان چارواکو چې تاسو هلته خبرې کړې ورسره؟
زه په همدې غونډه کې هم نن لکه چې تاسې وویل د غونډې رسمي پرانیسته وسوه او اوس مو د طالبانو ځینې مشرانو سره دلته خبرې وکړې او همدارنګه د بین الافغاني د آیاتو سره. طالبان په دې ټینګار کوي چې اوربند به د دوی اوله مسله نه وي، بلکې د نظام څرنګوالي، د راتلونکي نظام څرنګوالي به د دوی د بحث موضوع وي. دوی وایي چې موږ اوس د مطبوعاتو له لارې، دوی ځینې مشران وایي موږ د مطبوعاتو له لارې خبر شولې، اوس دوی دلته وویل چې د دوی هغه د اجنډا بحث به اوربند وي. نو دلته لیدل کېږي چې لا تر اوسه دوی د اجنډا پر موضوع سره توافق ته نه دي رسېدلي. سبا هم دې ته فرصت شته چې دوی سره کښېني او موافقې ته ورسېږي، ځکه چې
بله نوری صاحب د اوربان تر څنګ شایي چې نور موضوعات هم په دغو بحثونو کې مطرح سي. تاسو چلته د دوی له رهبرانو سره کتلي یا لغړو سره، عمومي فضا څنګه ده د دوی ترمنځ؟
عمومي فضا تر اوسه دوی د افغان پلاوي سره هیڅ نه دي کتلي. ما دا پوښتنه هم ځینو وکړه چې د روغبار د پاره هم نه دي کتلي وایا، او په ټوکه کې راته ویل چې کورونا د نور غواړو نه چې دوی سره روغبار وکړو. داسې لیدل کېږي چې دغه عمومي فضا که څه هم آمادګیانې ټولې نیول شوي دي، هیات د دواړو خواوو شته، خو یو څه فضا داسې سړه ښکاري، ځکه چې یو طالب مشر د افغان حکومت د پلاوي سره هم دلته په خبرو اترو کې سره یو څه تند لاړل. دوی په دغه رغېدله چې څنګه د افغانستان د حکومت د پلاوي نظم ګډوډ دی او دا رقم کیسې. نو معلومیږي چې خبرې به سختې وي او لوړې ژورې به ډېرې وي، خو به لیدل شي چې سبا یا دوی په یوه اجنډا توافق کوي که
یا. بله نوري صاحب، ویل شوي دي چې د دوی ترمنځ به ځینې خصوصي غونډې کېږي، داسې غونډې چې شایي مطبوعاتو ته به بلنه نه ورکول کېږي. په دې اړه څه ویل شوي تر اوسه؟
و تر غرمې پورې خو دغه رسمي د غونډې رسمي پرانیسته او د غرمې وروسته هلته په اجنډا کې لیکل شوي چې دوړخیزې غونډې به کېږي. دا دوړخیزې غونډې داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوند به د عبدالله عبدالله سره یوازې وګوري، خو تر اوسه پورې د چاته کړي د خود ویار خيزه غونډه استا په اجنډا کې استا دلته لیکل شوی نو بل چې څوک له چا سره ګوري دا به د مطبوعات له سترګو پټي وي.
بله د خندون یادونه وسو د نړۍ ځینو مشرانو ورته اشاره درلوده، څه ویل کیږي چې په دغه خبرو کې د خند اومده ټکی څه دی؟
ټول د دوی له خبرو وس ملویږي چې دوی په اجنډا کې توافق نه سره لري او همدارنګه د دوربند مسله سویل شاهین چې د حیات یو غړی دی پټاګ وویل چې دوربند په مذاکراتو په جریان کې ورسته په باس ورباندې کېږي. دوی اول باس په نظام وي خو دغه د توافق نظر نشتون د اجنډا د موضوعاتو په اړه دا خپله یو خنډ کېدلی سره.
ډیره مننه په راتلونکو خبرونو کې به بیا هم له خپل همکار راتب نوري سره چې د قطر پلازمینه دوحه کې دی او د مذاکرو بهیر له نږدې څاري خبرې وکړو. د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي دي د قطر پلازمینه دوحه کې پر ځای وخت د سهار 9 بجې پیل شوي او سم دوام لري. په همدې خبرونو کې بیا هم د موضوع تعقیبوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دغه کې د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل د مقدماتي غونډو په تړاو د افغانستان د ملي شورا د څو غړو نظرونه په کابل کې زموږ همکارانو د ولسی جرګې د غړو رحمت الله کریاب، فرزانی کوچی، د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار سره خبرې کړې.
افغانان د همدې ورځې په هیله او د همدې په تمه و چې یوه ورځ به دغه متخاصمې ډلې دغه یو بل سره په مورچه کې ناستې ډلې خبرو میز ته کښېني. ګرانه مرحله وه او دا ډېر سخت پړاو و چې تر دې ځای راورسېدل. تاسو خو د افغانانو په کلتور پوهېږئ چې کله خبرو ته سره کښېني او بیا منځګړتوب یې هم د نړیوالې ټولنې خصوصا امریکا یې کوي، بیا هیله مندي ډېرېږي. نو نننه دغه پروګرام چې مونږه د افتتاحیه پروګرام یې ګورو هم د طالبانو د مرکزی پلاوی د قطر د دفتر مشر او هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر خبرې له بخون کړي. دا مدار چې پر راتلونکو دوه درې ورځو کې هغه څه چې افغانان یې لري هغه ته ورسیږي. بل اخر لومړی خبره چې مونږ هغه وخت کې ډیر لا تحقیق شو چې د اوربان په برخه کې پریکړه وشي او اوربان هم
د جګړې د پای یوازینی لار او وسیله همدغه د سولې مذاکرات دي چې موږ ورته امیدوار یو چې ان شاء الله دا به نتیجه ورکړي او موږ به له جنگ او وزو یو نوی پړاو ته د ټیکاو پړاو ته. نو د دې لپاره موږ ته دغه ورځ بارزښت ده چې موږ عملاً دغه پړاو ته رسیدلو. ډیر خندونه وو، ډیر موانع وو، ډیر انعطاف پذیری باید شوی وای چې وشوه تر څو موږ دغه ورځ ته رسیدلی وای چې خوشبختانه اوس رسیدلی یو. فردي ډول او په جمعي ډول ډیرو افغانانو دغه موضوع بدرګه کړه، په یو ملي او بین المللي اجنډا یې مبدله کړه او دې ته ډیر زحمت ویست او شپه ورځ یې وکړه. ډیرو کسانو د دغه هیلې په تمه خپل ژوند له لاسه ورکو.
په مذاکرات او خبراتو کې چې په دوحه کې نن او سبا پیل کېږي دغه استقبال کوم. افغانستان په تیرو دو سالو کې په جګړه او بې ثباتۍ کې پرته دي او بوخت دي. متاسفانه په دې موده کې افغانستان ډېر شهیدان ورکړي دي، وطن ګران شوی دي، زموږ ملیونو ملیونو مهاجرو په بیرون کې پرته دي. د دې لپاره یوازینۍ لاره دا ده چې موږ د خبرې اترې لارې، د مذاکرې لارې د افغانستان شخړې حل کړو.
د ولسی جرګې استازي رحمت الله کریاب د غرض فرزانه کوچی او د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ایزدیار وو چې د بین الافغانی خبرو د مقدماتي غونډې په تړاو خپل نظرات څرګندونه. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو مقدماتي غونډه پیل شوه. ټاکل شوی د رواني اونۍ د دوشنبه پر ورځ د سولې خبرو رسمي پړاو پیل شي. دا چې د سولې دغه خبرو ته افغانان څومره خوشاله دي خاطر پردیس په خپل راپور کې د ځینو افغانانو نظرونه راخستي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. مونږ راغلی استو د کابل خار یوی چنډې ته او دلته غواړو د کابل خاریانو څخه د دغه ورځې د پیل پاړه باندې د دغه پروسې د پیل پاړه باندې د سولې په تړاو باندې د دوی نظریات هم راوخلو. لمه سره په څنګ کې اجي امداد دی لدنه به وپوښتم چې اجي صاحب خپل احساسات را سره څرګند کړه.
د خوشحالۍ زیر او نن قدرته مونږه د اوربان لپاره شیبه شیبه شمارو. خدای دې وکړي چې دغه مذاکرات د یو دایمي سولې پیلامه وګرځي.
مشخصا ستاسو غوښتنه هغه پلاوی چې د افغانستان د افغانانو په استازیتوب قطر ته تللی دی، دا غوی نه مو مشخصا غوښتنه څه ده؟
مونږ خو له ټول نه یوازینۍ غوښتنه همدا ده چې دا کوم کسان افغانستان په نمایندګۍ تللي دوی باید د شخصي ګټو او احزابو ګټو دا په نظر کې ونیسي، باید ملي ګټې په نظر کې ونیسي.
اج صاحب نه ډیره زیاته مننه کوو. وسو د دلته یو بل ورور لمنګ سره ولاړ دی، ډاکټر بهرام خیل، له ده سره خبرې کوو. د دې هغه نظر په دغه تړاو باندې واړو واخلو. وګت ځنډ وروسته بل اخره دواړه اړخونه د خبرو لپاره حاضر شوه، څه احساس لري؟
والا با لډیر زیات وخت نو د سیو ناممکن کار شې. مو خو ډیر زیات ته خوشاله یو د ټولو افغانانو همدا یو ارمان ده چې افغانستان کې سوله راشي.
طالبانو مغوښتنه څه شی ده؟ یا په ټوله کې له افغانستان چې کوم اپلاوی تلی دی قطر ته، نو دوی مغوښتنه څه شی ده؟
طالبان څخه مو غوښتنه همدا ده چې ورونه مو دي خواشي دا شی یو بل سره ورنو دا خو ورورولي ده پوه شوې. ورولوی خو همداسې نه کېږي. نو که راشي سوله وشي، ډېر به ښه وي، وطن به جوړ شي، فقر به ورک شي، اقتصاد به ښه شي.
اوس هم راغلی استو یو بل رور مو چې هغه همدا محل لګیا دی انجوار پخی، خپل ځان ته یو وړ کوچنی کاروبار برابر کړی دی. ادم خان، له ده سره به خبرې وکړو. څومره خوشحاله یست؟
ډیر زیات چې بس سوله راشي. ملکی دا سلویخت راځي زمونږ وطن وران دی، دغه بدبختی ده بګی جنگونه دي. باید چې بس په خپل هغه ښه پوهېږي، خو لکه دونه ده چې بس د دوی خبرې مو منلی شي او د هغوی خبرې مو منلی شي.
ډیره زیاته مننه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د کابل ښار د اوسیدونکو نظریات واورید او ټاکل شوی ده چې د راتلونکي دوشنبې په ورځ باندې، یعنی سبا نه بل سبا، په قطر کې د افغان پلاوی او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لومړنی پړاو پیل شي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې اوس هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړه ده او دغه جګړه هر ورځ له افغانانو قرباني اخلي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
په دې خبرونه کې مو وردل چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو مقدماتي غونډه پیل شوې ده. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په اړه د پانتون د پخواني استاد بوهان ودیر ساپی، د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا او مشتاق رحیم نظرونه اورو.
زما نوم پوهان ډاکټر ودیر ساپی ده او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي پخواني استاد. د افغانانو ترمنځ په دوحه کې د سولې لپاره خبرې ډېر د اهمیت وړ دي او ډېر لوی اقدام دی. فکر کوم چې په نهایت کې به کډیر زر نوي وخت به ونیسي، خو مثبت علائم به راڅرګند شي چې د جنگ ځپلي افغانستان ته او په ډېر بد حال کې د اقتصادي، اجتماعي، کلتوري، سیاسی، حتی د طبیعی د لحاظ قرار لري د دې بدبختیونه نجات پیدا کی.
زما په فکر باندې ذکرات ته امیدونه د خلکو ډېر شته کېدای شي چې دا یې کامیابی ته ورسیږي. خو یو شی شته چې ملت شرکت پکښې کوي، دواړه طرفونه ملت شرکت ورکي، ملت به وکولی شي چې دواړه طرفونه سره نږدې کړي. ملت هغه حیثیت شیرین لري چې دواړه پلې کنټرولولی شي.
سره لدی چې د بین الافغاني مذاکراتو پیل د سولې د رواني پروسې تر ټولو حساس، جدي او ستونزمن پړاو دی. ډیر جدي مسایل دي چې ستونزمن بحثونه به ورپورې تړلي وي، لیکن په ټوله کې یو هیله، یو ارزو تر رسیدنه هغې څرک پکې لیدل کیږي، او په همدې دلیل سره ډیر یو مهم ورځ ده.
د پونانو د خپل منځي مذاکرو په اړه مو د پانتون د پخواني استاد پوهان ودیر صافی، د ژغورنې لار شورا د مشر سید اکبر اغا او د سیاسي چارو د شنونکي مشتاق رحیم نظرونه واوریدل. په دې خبرونه کې بیا هم دا موضوع تعقیبو او د شنونکو نظرونه هم اوریدل. سی د غرض په یو ځنګړی راپور کې اوري چې د سوري د خبرو په وړاندې پراته خندونه څېری. اوس 12:30 بجې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دوحې کې د افغانستان د سولې په اړه مقدماتي خبرو کې د یو بشر دوستانه اوربند غوښتنه وکړه. نوموړي ویلي چې دا جګړه ګټونکی او بایلونکی نه لري. هاخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وویل چې دواړه لوري به په زغم او حوصله دا بحث مخ ته وړي او د آزاد او خپلواک افغانستان د جوړېدو نیت یې څرګند کړ. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي هیله شي چې په دوحې کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په افغانستان کې د روغې جوړې پیلامه وي. زمیر کابلوف چې د دوحې په نننیو خبرو کې د یو څارونکي په توګه ګډون کړی و، ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د تخار چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. د تخار د لوی لارې د امنیتي پوستې مرستیال څارمن شاولي په وژل سوو کسانو کې شامل دی. په کراچی ښار کې یو پاکستانی خبریال ونیول سو. پولیس او د دې خبریال کورنۍ وایي چې بلال فاروقي تورنسوي چې په ټولنیزو رسنیو کې د هیواد د پوځ پر ضد له کرکې ډک بیانونه خبرول. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. او د بیلاروس لوبغاړي ویکتوریا ازارین کبه د جاپان له ناومی اوساکا سره د امریکا د شوزو د تینس په اتلولۍ کې نن مخامخ سي. د لوبي په نیویارک روان دي.
دا افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډېره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل سوي دي. د حکومت د پلاوي مشري معصوم ستانکزای او د طالبانو د هیئت مشري عبدالحکیم حقانی کوي. پر دغو خبرو ځینو نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو تبصرې خپرې کړي دي. واشنگټن پوسټ لیکي په نړیواله کچه پیژندل سوي څیرې وایي چې د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په هر پړاو کې باید شزي وي. واشنگټن پوسټ لیکي چې د نړۍ تر سلو ډېرو پیژندل سوي څیرو یو پرانیستي لیک لاسلیک کړي او په هغه کې په سولې کې د افغان شوزو پر ونډه ټینګار کړي. د افغان حکومت په هیئت کې له یوشت غړو څخه څلور یې ښځې دي او د طالبانو په ډله کې ښځې نشته. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي د افغانستان حکومت او طالبان بالاخره تر بیا ځنډ وروسته چمتو سول چې د خبرو میز ته راسي. خوشخړې دوام لري او ګواښونه پراخ دي. برېتانوي رسپانه ګارډین لیکي چې د سپتمبر له 11 نیټې 19 کال وروسته د اوربند ټینګېدل د ښځو او اقلیتونو د حقونو حمایت د سولې د خبرو پر مهال اساسي خنډونه دي. بلومبرګ د پخواني ولسمشر حمید کرزي خبرې راخیستې چې وایي موږ به کله هم اجازه ورنه کړو چې د سولې د خبرو نتیجه داسې چې د ښځو د زده کړو مخه ونیول سي. په جګړه ځپلي هلمند کې د پوهنتون استاد احمد شاه پاتون د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل هرکلی کوي، خو ټینګار لري چې شکیل لوري دي لومړی اوربند وکړي.
د بین الافغاني مذاکراتو پیل په یو نیک پال باندې نیول کېدای شي. موږ په واقعیت سره ورته خوشبینه یو. دا هیڅکله یوه اسانه پروسه نه ده، یوه لنډه پروسه نه ده. نتیجې ته هیڅکله ژر نسو پتمه کېدلی. اما یو شی چې د هر افغان غوښتنه ده او هله ورڅخه لرو تم ورڅخه لرو چې هغه په هیواد کې د رواني جګړې درول دی یا اوربند رامنځته کېدلی. کچیری اوربند رامنځته سي نو د فکر کولو موقع رامنځته کیږي او کدا پروسه ورسته و هم ځندېږي کوم ځان نه رامنځته کیږي. اما که جګړه رواني او خبرې هم رواني دا په خلکو کې قسم پر سولې او پر دغه پروسې باندې به باور شي خلک له دې سره پروسې په توګه باندې نه بلکې د پروژې په توګه باندې چلند کوي. زموږ هیله ده چې مذاکرات په پوره حوصله مندۍ روان وساتل سي او تر ټولو لومړی چې دی په هیواد کې روانه جګړه ودرول سي او بند رامنځته کړل سي.
په هلمند کې د پانتون استاد احمد شاه پاتسون وو دا وه د جګړې د شکیل لور یو د مخامخ خبرو د پایل کوربنه ده. که څه هم تر لسیزو جګړو وروسته د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پایل یوه بریا ګڼل کیږي خو د دواړو غاړو د مرکچي پلاو مخې ته ډېرې پیچلې او لانجمنې مسئلې پرتې دي. اجمل اند په یوه راپور کې دغه ستونزې څېړلې.
له لسیزو جګړو وروسته خپلو کې د سولې په پار مخامخ خبرې د افغانانو لپاره یو لوی اسمن دی. دوی چې څومره د جګړو او اخوډب اوږده مازی لري همره یې خپلو کې د خبرو لارې د کشالو د هواري تجربه کمه ده. که څه هم د افغانانو په دې خپل منځي خبرو کې به دواړو غاړو له مرکچیانو سره نړیوال سلاکاران او منځګړي د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالي کې مرسته کوي خو د سولې دې مرکچیانو ته ډېرې پیچلې مسلې مخکې پرتې دي. څارونکي باور لري که چیرې د افغانانو د لومړنۍ خپلمنځي خبرې پر ستونزمنو مسلو د اختلافونو له کبله له پیچلتیاو سره مخ شوي د خبرو راتلونکي اغېزمنولی شي. په پیچلو مسلو کې یوه هم د اوربند مسله ده. د افغانستان دولت لا د دې خبرو تر پیل مخکې د اوربند پر ټینګښت ټینګار کوه. افغان ژورنالیست او لیکوال سمی یوسفزی وایي افغان حکومت غواړي د اوربند له ټکي خبرې پیل کړي خو طالبان ښایي چمتو نه وي چې په لومړي پړاو کې اوربند ومني.
زه فکر کوم چې طالبان دته حاضر نه دي چې په لومړی مرحله کې جنگ باندې وکي. فکر کوم طالبان وایي چې سمره دی بین افغاني مذاکرات او خبري مخ کې دي په مغه اندازه به دوی ورو ورو تشدد کموي او طالبان دا فکر کوي چې دوی په ابتدا کې د جنگ باندې سره موافقه وکړي بیا په افغان دولت باندې فشار کمیږي او طالبان همیشه د بریدونو او جګړو نه د میز مذاکرې د میز په سر د یو فشار د ابزار په صفت کار اخلي.
د افغانستان اساسي قانون کې بدلون چې تدوینه په تیرو 19 کلونو کې د افغان حکومت مهمه بریا بلل کیږي بل لانجمنه او د دواړو خو ترمنز پیچلې مسله ده. افغان چارواکو د سولې په پار په اساسي قانون کې د بدلونونو سره مخالفت نه دی خو د لیکوټنګار کړي چې د دې قانون دوه لومړني فصلونه چې د نظام بڼه او د وګړو حقونه پکې بیان شوي ورته د بحث موضوعات نه دي. خو طالبان بیا اساسي قانون کې د لویو بدلونونو غوښتون کړي. په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر په خانه ویان سهیل شاهین وای
هغه څه چې د دې مسلې د سولېز حل لپاره ضروری وي هغه به تر سره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي.
د افغانستان په اساسي قانون کې د نظام بڼه جمهوریت بلل شوی چې افغان حکومت وایي هیڅ ډول جوړجاړي ته پرې چمتو نه دي. طالبانو چې په افغانستان کې څو کلونه اسلامي امارت درلود او تر هغه وروسته هم په همدې نوم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي د جمهوریت منلو ته چمتو نه ښکاري. د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل
قومي امارت اسلامي
په افغانستان کې د اسلامي امارت قائمول د طالبانو او پاکستان وروسته هدف دی.
د
خغلی نبیل په وینا پر طالبانو او پاکستان د شته فشارونو لکبله خای هغوی په دې اړه خبري او بحثونه وان جګړه وکړي خو له دې هدف او وختلو ته چمتو نه دي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي استاد نصر الله ستانکزی هم وایي
امارات مسله ده کده جمهوریت مثلا یو لستونځونه بحثونه به همدام.
د اساسي قانون د وګړو د حقونو برخه کې هم جدي اختلافي مسلې شته چې خی د دواړو لورو ترمنځ بحثونه پیچلې کړي. د وګړو د حقونو په برخه کې وهم د خزو د زده کړو او کار مسله ده چې د افغانستان اساسي قانون پرې د ژوند په ټولو برخو کې لنارینه او سره د برابرۍ ټینګار کړي. طالبانو چې د خپل واکمنۍ پر مهالې خزي پر کورونو کې نه ولي ویلي د اسلام او افغاني دودونو په چوکاټ کې د خزو د کار او زده کړو د حق ملاتړ کوي. ګنشمیر افغان خزي د خبر ډیره عمومي بولي او باور نه لري چې طالبان د دوی هغه حقونه ومني چې په تیرو 19 کلونو کې د افغانستان په وسنیو قوانینو کې ورکلل شوی. زهرا کاظمی د افغان خزو د حقونو یو فعال ده.
نظر ما د مورد پذیرش حقوق انسانی و شهروند
د طالبانو له خوا د خزو د وګړتوب او انساني حقوقو د منلو په اړه زما نظر نه هیلون کیدی. کچیرته طالبان تر اوسه عملی هوکړې ته نه دی رسیدلی، یو سبب د خزو د حقوقو په منلو کې د دوی ستونزه ده.
پذیرش حقوق زنان است.
د نوموړي په وینا کله چې طالبان د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته د حقونو د ورکړې خبره کوي، هغوی له دې خپل یو برداشت لري. هماسې برداشت چې په خپله واکمنۍ کې درلود. د ښځو او سړیو د برابرو حقونو سربیره د افغانستان د اساسي قانون په دویم فصل کې د وګړو لپاره یو لړ نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ لکه د بیان ازادي، د سوله ییزو اعتراضونو ازادي او د بشري حقونو د خوندیتوب یو شمېر نور موارد تضمین شوي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د پخوانی رئیس سیما سمر په وینا د طالبانو سره د سولې په خبرو کې به لانجمنې مسلې وي. درمن سمر چې اوس د بشري حقونو په برخه کې د ولسمشر غنی سلاکار د وای د بشري حقونو ارزښتونه هغه څه دي چې د جمهوریت ټیم یې باید له طالبانو سره خبرو کې جدي وګڼي.
در صورت کې ارزښای حقوق بشري جدي
که چیرې د بشري حقونو ارزښتونه له پامه وغورځول شي پښتي سولې نه راځي،
په هیڅ صورت پایدار نه است.
لازم هیوادونو او ډلو لکه پاکستان او القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو څرنګوالي هم د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې یو بل لانجمنه مسله ګڼل کیږي. که هم طالبانو له مخه د امریکا سره په شبي هوکړه کې د القاعده شبکې سره د اړیکو نه پالل منلي، خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانه رئیس رحمت الله نبیل وای دا اړیکې لا هم دوام لري. همدارنګه افغان حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی چې د پاکستان سره د طالبانو د اړیکو په اړه وضاحت او د دې اړیکو مشخص تعریف هم د دوی لپاره مهم دی، خو طالبان ګر سره نه مني چې د پاکستان له حکومت او یا پوځي ادارو سره دې کومه جلا او ځانګړې اړیکه ولري. خو د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل وای طالبان له پاکستان نه ځان نشي بیلولی او دا هغه څه دي چې د ښاغلي نبیل په وینا د افغانستان له ملي ګټو سره سمون نه خوري. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا غړی حجی الدین محمد وای دې کې هیڅ شک نشته چې د دواړو خواوو ترمنځ ډېرې پیچلې مسلې شته چې هوارې به ډېر وخت غواړي، خو د خبرو پایل خپلې و بریا ده.
کله افغانان په خپل منځونه کې کینی او دا فیصله وکړي چې خپل مسلې د جنگ د لارې نه حل کوو او د خبرو د لارې حل کوو، دا په خپل یو لوی کامیابی ده.
زغم، انعطاف او خپلو کې شریک ټکی پیدا کول هغه څه دي چې د پوخانی افغان ډیپلوماټ عمر سمت پوینا کپام ورته وشي د دواړو خواوو ترمنځ د پیچلو مسلو په هواري کې مرسته کولای شي. خغلی سمت همدارنګ وای باسونه به پیچلی، خبرې به وګدي او لخند او ځند سره مخ وي، خو د پوینا که د خبرو اترو د پرمخ بیول لپاره له همدې پایلې یو خچوکاټ را منسته شي، اختلافي مسلې که هر څومره پیچلی هم وي د افغانانو شریکو ارزښتونو ته په پام هواریدلی شي.
در نهایتش بر بازی اصول
په نهایت کې هله د افغانان به وکولی شي د ملي او اسلامي اصول او نړیوالو موازینو سره سم به یو آزاد ولسواک او واکمن نظام په لرلو صلاح شي
او مردم سالار داشته باشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې د قطر پلازمینه د وحه کې پیل سوي دي. دغه خبرې چې د مارچ لسمې ته پلان سوي وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله ټاکنې سوي. د بندیانو د تبادلې پروسه بشپړه سوه او نن شکیل لوریو په دوحه کې خپله مقدماتي غونډه پیل کړه. د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش په سټوډیو کې راسره دی. جنبش صاحب، خبرونه ته شرغلست، تاسو هم دغه بحثونه وڅارل او د مقاماتو نظریات مو واورېدل. کوم هیوادونه چې مهم ګڼل کیږي په دغو خبرو کې برخه درلوده او د کوم هیوادونو حضور نه و؟
مننه صالح صاحب. کنفرانس د جوړېدو اسانتیا په دې وه چې ګډونوالو زیاترو چې ویناوې وکړې حضوري ګډون نه درلود، په انټرنیټ وصل شوي و، له دې عمله د دوی کار آسان کړی و. یو شی چې ډېر سملاسي سترګو ته درېده هغه دا و چې د افغانستان په دغه ګاونډیو هیوادو کې نږدې او نسبتا لریو کې د ایران او تاجکستان نه بلل بیخي مشهود و. د دوی دواړو استازو وینا و نکړه کې دي شي استازي د نن په تالار کې وي اما وینا و نکړه په وینا کوونکو کې هندو پاکستان او چین او ترکمنستان او ازبکستان او د اروپا له لوی وچنه هم 15 هیوادونه بلل شوی او جرمنی او برتانیا او فنلند او اسپانیا او ترکیه او د زینو البته د برتانیا او د فنلند د دولت وزیرانو ګډون کړي او نور د بهرنی او چارو وزیرانو د جاپان هم یعنی په آسیا لوی وچه کې دوه هیوادونو چې دواړه مهم دي افغانستان لپاره جاپان او انډونیزیا ګډون کړي او کسام د جاپان د دولت وزیر او د انډونیزیا د بهرنی او چارو وزیر خبرې ډېرې پزړه پوری په دی وی چې افغانستان سره د خپل اړیکو سابقې ته اشاره وکړه ل نړیوالو ټولنو نه څلور ټولنې په دې خبرو کې ګډون کړي او ملګری ملتونه او اروپאי ټولنه وا ناتو وا چې سرمنشي وینا وکړه او اسلامي کانفرنس چې مشر غونډې ته وینا وکړه البته امریکا او قطر د قربانو په توګه یاد سمبالونکو په توګه د یادو ورد یعنی دیار له سوی وادو او دوو قربانو په کانفرنس کې اساسي توپ درلود.
بلې تاسو یادونه وکړه چې د زینو هیوادونو د رهبرانو خبرې یو څه تشریفاتي وي، خو تاسو په نظر د کوم هیوادونو د استادو خبرې یو څه مهمې وي؟
فکر کوم چې د امریکا د بهرنی او چارو وزیر مایک پومپیو په خبرو کې یو ډیر په زړه پورې ټکی دا و چې موږ خپل هڅه وکړه تاسو تر دغه ځای رالی اوس توپ ستاسو په ډګرونو کې دی، نور ستاسو کار دی. البته دا خبره هم ډیره مهمه وه چې موږ نه وایو چې کوم نظام غوره کوي، دا بس تاسو کاروي، اما زموږ له نظره دیموکراسي یا هغه سیستم چې واک پکې وار په وار ویشل کیږي دا ډیر مهم دی. د اسپانیا د بهرنی او چارو وزیر ډیر مشخص خبرې وکړې، ویل چې دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او د دوی غوښتنه ده چې اوربند ټینګ شي. هند د بهرنی او چارو وزیر افغانستان سره د مرستو خبرې وکړې چې د دوی په مرسته باندې افغانستان په پښو ولاړ دی، حتی د کووید 19 په حساب د خپل مرستو یادونه وکړه. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې موږ د افغان کنفلیکټ نه یا د کړکیچ نه د افغانستان غون عمره زیانمن شوی یو او د دې کړکیچ هواری موږ ته ګټه لري، یعنی تر نورو ډیره ګټه لري. البته د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرې لدې په لور ډیرې په زړه پورې وی چې ویل چې ملګری ملتونه هیله مند چې په افغانستان کې سوله راشي او هم د سکل چې د سو میاشتې پاتې دي اوربند شي.
تاسو د کووینونو سیادونه وکړه، مخکې موږ له خپل خبریال سره خبري وکړې، داسې ښکاري چې د خبرو د شکیل لورو ترمنز فضا دوستانه نه ښکاري، دوی د لاس لور کولو هم ډډه کړې ده په دې خاطر چې کورونا وایرس دی. دا څومره غیز لري د مذاکرو پر نتیجو؟
دا اټکل کېده چې فضا به لکه د عادي غونډو غونډې نه وي، اوږده کلونه د جګړې تیر شوي دي او دواړه خواوې یو په بل ژور بې باوري لري. حتی زه یو بل ټکي ته اشاره کوم چې د طالبانو د مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا د غونډې په پیل کې د اتی الله و اتی الرسول و اول الامر منکم آیات راوړل، په دې معنی چې یعنی دوی وایي چې اطاعت باید له کم ځای نه وشي، یعنی د دوی له نظره په دې غشي باندې ټینګار همدا علت دی چې یعنی په دغه پیل کې دا چې مشري چیرته ده، څوک د چا مشر دی او څوک له چا نه اطاعت باید وکړي، په دغه پیل کې دا ویش څرګند و. اما کېدای شي رسمي پلمه ورته دا وي چې کورونا ده او لاس مه ورکوي. دا ټول شان به سبا کله چې اجنډا ټاکل کیږي او بل سبا چې کله نور میلمانه او بهرنیان ووځي او دوی مخامخ سره کینی هلته به بیخي مشخص شي.
ډیر مننه د ازادي راډیو مشر ایډیټر داوود جنبش. جنبش و چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو پر مهال د نړۍ د ځینو مشرانو پر وینا وو څرګندونې کولې.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه، شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
د افغانانو خپل منځي مذاکرې چې تر ډیره ابتدایي بڼه لري د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شوي دي. پر دې موضوع د بحث لپاره شیر اعظم اعظم په قطر کې د افغانستان د سولې د بهیر څارونکی دغه راز د سولې فعال شفیع اعظم را سره په مستقیم تماس کې دي. دواړه اعظمانو ته شرغلاست وایم. ښاغلی شیر اعظم اعظم، لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه وکړو چې د افغانستان د سولې پروسې په وړاندې د خنډونو خبره د نړۍ د ځینو هیوادونو رهبرانو یاده کړه په دغې غونډه کې، ستاسو په نظر خنډونه څه دي؟
د سلام پاولې وړاندې کولو سره غواړم چې په واضح توګه باندې تاسو ته د عرض کړم او د افغانستان خلکو ته دا پیغام ورکړم چې نن د افغانستان په تاریخ کې یو ډېر مهمه او تاریخي ورځ وه چې د افغانانو ترمنځ د منځناستي یا د دوی ترمنځ د ګډې ناستي موږ تاسو شاهدان وو او تاسو ولیدل چې دا د دوحې د کانفرانس د 9 فبروري د تسلسل دومه برخه وه چې د هغې مهمه برخه د بین الافغاني ناستو ایجادول وو. په دې ناسته کې تاسو ولیدل چې د جهان زورورو قوتونو ناتو، امریکا، انګلیس او ورسره د منطقي هیوادونو، د افغانستان همسایه هیوادونو په ګډه باندې په یو اواز باندې د دې کانفرنس ملاتړ وکړ او د افغانستان د صلح لپاره خپل اراده او خنیت څرګند کړ. دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. اوس نو ارت په دې کې ده چې دوی ټولو بالخصوص د امریکای د خارجه وزیر په خبرو کې تاسو ولیدل چې خوشحالی څرګنده کړه او وی ویل چې موږ تلاش وکړ او دا د وسمو افغانانو ته وسپارل شي د خپل موبایل کې نور خپل لار پیدا کړي. نو حقیقت هم دا دی چې دا په افغانانو تعلق لري، په ذهنو زړورو باتور افغانانو باندې چې په دې دواړو خواو کې په دې غونډه کې ګډون لري او دوی به سبا بل سبا باندې په رسمي توګه باندې خپل مذاکرات پیل کوي. دا په دوی تعلق لري چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلاف پکې تچیر بن سره دی غل منځ او باسي
دا اساسم فعلا اختلافات څه دي دوی ترمنځ دا څه اختلافات چې بحث باندې سره
اوس خو فعلا اختلافونه خو فعلا حل په مجلسو کې معلوميږي چې اختلافونه څه دي. خو دا چې فکر کیږي چې اومده اختلاف په دې شو باندې یا اومده بحث په دې شو باندې راپورته شي چې یو خو هم د جنگ کې ځان برلاسه بولی او بل خو هم چې نظام دی دولت ته حکومت هغه ځان برلاسه بولی د دې تر ما بینس با کشمکش په دې باندې وی چې څوک ځان د دې ثابت کی چې افغانستان کې ګټل کړي اول به دا مشکل دی. دویم به دا وی چې په دې کې به څون زدار ګورما چې یو به د افغانستان حکومت د فن به د جمهوریت اساسي قانون د وسنی نظام د بقا د جمهوریت د واک پاتې کېدل په خلص تو غواني دا به مطرح کی. بل خو به د امارت خبره کی او بل اخر به په دې باندې وای چې نا موږ خو کې دې نشي چې د افغانستان نو په دغه عمده مسله به د کرما بین په نظام کې د مشارکت او یا د نوي سیستم ته تاګ د لپاره بعضي مشکلات را پیدا کی. خو زه په باور لرم چې دا مسایل به حل شي. خو زه وایم چې دا چې حل نشي لکه کوم چې د لسم مارچ تر اوسه پورې موږ په زرګونو ځوانان شهیدان ورکړي دي او بیا خیر هغه خبرې ته ورسېدلو کوم چې په لسم د مارچ شوی دی.
بله، نو فکر دا بلی اساس بیا هم تاسو ترازو بخښنه غواړم ورزو شفیع اعظم ته دای هم تاسو خبري اوري. ستاسو نظر څه دی شفیع اعظم چې خندونه ستا لکه مخ کې چې شغلی شیر اعظم اعظم یادونه وکړه د حل د پاره څه فکر کوي چې څومره اراده موجوده ده د شکل لور یو ترمنځ؟
سلامونه او احترامات تاسو ته ټول ګډونوالو ته ورغینم ته د کابان کله چې مذاکرات کیږي د اساسي هدف د چل د خندونو ستونزې موجودې دي چې ستونزې نه مذاکرات ته اړتیا نشته. لیکن د ستونزو او خندونو په نسبت باندې هغه کومي امیدونه چې شته دي، کوم امکانات چې چمتو شوی دي، کوم سیمه ایز نړیوال ملاتړ چمتو شوی دی، د دې ته په کتو باندې دا هیله مندي زیاتیږي چې بل اخره به د ستونزو ته حل لاره پیدا کیږي. یو اساسي مسله چې تاسو په دې خپل ویناو کې وره تقریبا نور لسخي وادونو د بهرنی چارو وزیران نړیوال سازمانونو اروپای ټولنو هر یو په خپل بیانیا کې دې ټکی ته صریح ډول باندې اشاره درلوده چې د افغانانو په مشه باندې به مذاکرات کوي، افغانان به خپل کې ستونزې حل کوي، افغانان به تسلیم نيسي چې ټړول حکومت ټړول سیستم ټړول اړیکې له گاونډي او سیمه ییزو هیوادونو نړیوالو هیوادونو سره غواړي. یعنی دغه صلاحیت په یو وخت باندې ټولو ته ورکړل شي. دا یو نقطه ده چې خو امیدوار ده چې موږ تاسو حل لارې ته اړباسي. دوهم موضوع دا ول چې د افغان سولې په اړه باندې دا ډول په پراخه کچه باندې یو نړیوال ملاتړ ایجاد شوی ده او ټول سترګې طالبانو پلاو ته او مقابل لوري بین الافغاني مذاکرات کې چې نور کوم طرف ته هغو ته اوړي او ټول منتظر دي چې بالاخره دوی باید یو ریزلټ راوباسي. یعنې نه پرېږدي په دغه شکل باندې. یو د ستونزو په اړه باندې تاسو ویلې زه فکر کوم چې امریکا سره طالبانو کوم مذاکرات درلودل نسبتا بین الافغاني مذاکرات ته تبا نه خپل چیلنجونه درلودل دي خپل لري. خو هلته یو اسانتیا دا وله چې دواړه طرفونه په ټوله معنا باندې دې ته چمتو شوي ول چې یو شی ورکي او یو شی اخلي. لکه امریکا خپل تضمینونه ول چې هغه طالبان هم په ټوله معنا باندې
حکومت په دغو خبرو کې ونډه نه درلوده ځکه خو اټکل کړي چې شی دا خبري سخت وي.
د اغلته خو د حکومت شتون طالبانو دا فکر کو کچیر ته حکومت په هغه مذاکرات کې شتون درلودای نو ته دې چې تفصیل رامنځته کړی وای مسله نور هم پیچلې کوله. یعنی هغه چې کوم میکانیزم باندې سره امریکا سره د خپل تعهدات ول یو څه ورکړل یو څه واخیستل او دواړه قانې ول چې بل اخر هغه شی به دوی کې دغه یو څه واخلي. په دې خواته چې د حکومت سره مذاکرات کې دلته به یو څه ستونزمن وي ځکه تاسو کله په فایل کې حنیف اتمر غلاندې او کلیپ وو دی ویل چې تاسو نه اوربان غواړي د طالبانو نه که غلا تاسو نه موقت حکومت غواړي تاسو څنګه ده. نو غو په سره له ولي ویل چې دا اصلا مورد بحث نه ده او موږ جمهوریت ده او موږ خلک رائے راکړي د رائے دی لپاره نه ده راکړي چې موږ دا واک دی.
یعنی ما نه ده په فایل کې خو به خامخا پر لویو مسایلو بحث کیږي نو مست به دوی جزئیات ته ځي
خان پاړه باندې ویل کېدای شي. خو زه په لوی کې فکر کوم چې کله دی د مذاکرات په لیږي او مخامخ کینی اینی شرایط ته په کتو باندې دی باور لرم او د پر ټایم کې نړیوال کوم فشار کې په دواړو ډول باندې دا بل اخر یو حل لار ان شاء الله.
بله ډیر مننه. لته سو په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارون کې شیر اعظم اعظم تاسو ترازو حکومت ویلي چې په افغانستان کې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې فعال دي چې وسلوال طالبان ورته د فعالیت زمينه برابر کړې اوس کله طالبان سره سولې کیږي دا نوري ډلې څه فکر کوي چې دوی به څه کیږي آیا دغه سولې به پر دوی هم تاثیر کوي؟
زه په خو هم په دې خبره باندې بحث کړی دی چې په ډیر وضاحت سره ویلای شم چې په افغانستان کې نوري ترهګریزې ډلې د افغانستان حکومت یې دی دا درسته نه دي. افغانستان کې یو واحده قوي اداره چې هغه طالبان وو موجوده و دا وړې ډلې یا تروریستي کوچنۍ ډلې به خامخا د ځنه سر پورته کړی و خو هغه باندې حساب نشي کېدلی ځکه تاسو ولیدل کله چې اوربند د طالبانو او د دولت تر مابین اعلان شو چیر وخت راغره کله چې هغه کوم سره پورته کړی دی څه شو هغه سلی دی چې اصل ګروپ نو ډلې چلته پر کې وي څه په دې مهمه ما بس دا نه کیږي چې دا چیرې د طالبانو او د افغانستان د نظام موجوده وطن دوست کو ته الله سره ورته هیڅ نو راغره ډله په افغانستان کې سره پورته نه کی او کچیر د کمزنه سر راپورته کې په ډیر شدت بل منځلار ویستل شي.
بله بله ډیر مننه. شفیع اعظم تاسو ترزو د طالبانو په هیات کې د افغان شوز او د اقلیتونو د استازو د نه موجودیت په اړه انتقادونه سوي دي. تاسو نظر څه دی چې د طالبانو د هیات جوړښت به دغه سي تر پای پات کېږي که تغییر به راځي؟
یو خو تر اوسه پورې اوس طالبان په جنگي فاز کې دي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطلقه سولې ته نه دي مرهم شوي چې دوی په خپل حیات کې خځې هم له ځان سره ولري. یعنې دغه ځینې توقعات دي چې سړی باید عیني واقعیتونو ته په کتو باندې سړی ولري. واته پاتې سوله د نورو قومونو حضور هغو سره د ترکمن ازبک کسان شته دي تاجکان شته ورسره پښتانه شته ورسره او نور هم دي. زه فکر کوم چې د هغوی حیات کې دغه تر اوسه پورې لږ محسوس ته خصوصا د ښځو په موارد کې لیکن دوی چې کله حکومت بیانې ورکړي د کوم افغانستان لپاره چې کوم پلان لري هغه ته دوی په صریح ډول باندې هم په دوهې کانفرنس کې امریکا سره کوم توافقات کړي دي تر وروسته راځي د ښځو حقوقو ته د ښځو تعلیم برخه ته د ښځو د کار برخه ته او په سیاسي برخه کې د هغوی رول ته په ټوله معنا باندې متحد دي او هغوی دپاره هغه خپل کوم شرایط لري چې دوی وځ کوي چې هغه به هم په بین الافغاني مذاکراتو بحث کې وسي چې د افغانانو د دستور او د اسلامي نظام په رڼا کې خزو ته باید څه ډول د کار او د ټولنې د سازوالۍ او د تعلیم او د نورو برخو کې برابر شي. نو دا مسله زه فکر کوم چې په اوس کې د مذاکرات دپاره نه شي کولی چې کوم خنډ یا ستونز در مخالف شي، ځکه د ښځو د حقوقو په اړه باندې په سریح ډول ویلي چې موږ هغې ته ژمن یو. یعنې که چېرې په دوی سره ښځې نه هم ستاسې په اطلاعي کې ورسره موجودیت هم نه شته، د دې معنی نه ورکوي چې دوی به د ښځو په حقوقو باندې پخږ دي. حتی مثلا تېر ناسته کې دوی سره وچول د لګکیو د هندوانو مثلا
بله دوی یادونه وکړه اعظم
صاحب، چې موږ په خپل حکومت
کې وخت کم دی، بخښنه غواړم
شفیع، په اوسني حکومت کې نه دی ورکړل.
بله شفیع اعظم، ته به هم وخت ورکړو ځکه چې د خبرونه وخت په ختمېدو دی. شفیع اعظم، ځینو پالانو غوښتنه کړې چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر مهال په کار دی چې اول په هیواد کې اوربند وسي، بیا د سولې خبرې ښه نتیجه ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
اوربند خو بهترینه کلمه ده که چیرې رامنځته کېدی شي او وشي، دا د افغانستان په خیر ده. خو او زمونږ د ټول ارزو هم دا ده چې سرتاسري اوربند ته ورسیږو، او دې لپاره هم تلاشونه هم کړي دي. مګر زه یو شیطان ستارت کوم چې اوربند په بریښي، هغه مشکل په دې بریښي چې طالبان د افغان حکومت په ملګرتیا باندې شک کوي او وایي چې دوی صادق بنونه دي دې مسلې ته، وایي چې اوربند ته لاړ بیا دوی حکومت کوي او دوی باندې فشار نه وي او دوی به بالاخره د سولې مسایلو ته غاړه کې نه دي په اسانه باندې، ځکه دوی د اقتدار غځول غواړي.
بله شیر اعظم، اعظم په لنډو کې کراته وایست چې څه فکر کوي چې دغه خبرې به څومره وخت ونیسي؟
خو پیشبینی به ډېره مشکله وي چې سړی وسوکي، خو زما له نظره دا د افغانانو په ذکاوت، پوهنې او درایت پورې تعلق لري چې څومره زر کولی شي هغه چې غمیز رامنځته شي، لکه کوم چې په ماضي کې موږ د هغې شاهدان وو. اغلب ګمان سره زه داسې فکر کوم چې ډېرې به اوږدې نه شي، ځکه چې بندېار هم موجود دی او افغانان هم دې ته انشاءالله تیار دي.
ډېره مننه. په قطر کې د افغانستان د سولې بهیر څارونکی شیر اعظم، اعظم او